مو تردمه بس واوریده خو پات بس په ل نور ځوانانو سره د بلخ ولایت په خصوصي پهنتون کې چې مولانا پهنتون دی هلته دوام ورکو د امتحانونو په برخه کې به د دوی نظرات هم له ځان سره ولرو. ایله ده چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه ده او په دې خبرونه کې په بلخ ولایت کې مولانا پانتون تر اغلایم په کتابتون کې راسره ځوان ملګری هاریو احمد فرهاد بختری شمس الحق نور او سید تق الله حقانی راسره دي چې په ننني ګردیمیز کې سره خبرې کوو او د دوی په خوښه مو موضوع ټاکلی ده چې هغه هم د ځینو دولتي پانتونونو کې روانې امتحاني چارې دي او همداسې د دې تر څنګ دوی هم په تازګۍ سره په خپل پانتون کې امتحانونه پای ته رسولي دي. په دې پانتون کې چې زه فعلا حضور لرم راسره ځوانان هم ناست دي په سر کې به له ښاغلي نور څخه پای کړو چې امتحان مو څنګه و او د یو انسان د بریالیتوب لارچارې پسې کې دي ستاسو له دې څخه.
اول خو تاسو ته او ستاسو ګرانو همکارانو ته ښه راغلاست او سلامونه وړاندې کوم. امتحانونه زمونږ تیر سمستر کې ډېر ښه روان او د بریالیتوب یوازینی هر چې کوم دی هغه د محصل او یا د شاګرد په تلاش پورې اړه لري چې هغه څومره تلاش وکړي او څومره کوښښ وکړي هغه کولی شي چې بریالیتوب ترلاسه کړي. ولې بعضې مشکلات څه چې موږ مواجه شو هغه دا و چې زموږ امتحانونو کې بعضې خلا رامنځته شو، هغه مقطعي او یا وقفې وې هفته لس ورځې یا شل ورځې، او د دې مشکلاتو یوازینی منبع چې کوم ده زما په فکر سره دغه د انتخاباتو ځنډېدل دي. د ټول ټاکنو دا بهیر په هغه ټاکلي وخت باندې سرته ونه رسېده او دا مشکلات یوازې محصلینو ته نه بلکې د ټول افغانستان خلکو ته راپېښ شو. او زما هیله هم ګرانو کاندیدانو او د ټول ټاکنو هغه محصلینو ته خصوصا ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون هم دا دی چې څومره کولی شي زر تر زره دا بهیر د پای ته ورسي.
ښاغلی نور له تاسو څخه مننه. بس تاسو سیاسي اړخ ته لږ متوجه کړئ چې وروسته خبرې پې کوو چې د سیاسي مسایلو تاثیرات په هیواد کې د روان تحصیلي بهیر پر سر څه دي. خو اوس پر شو ښاغلی باختري ته چې ستاسو په اند یو ځوان څرنګه کولی شي چې په خپلو امتحانونو کې څرنګه چې توقع د بریالی واوسي او بعضې عوامل باعث نه شي تر څو هغه له تحصیل څخه او روسه پاتې کړي.
په نامه د څښتن تعالی ستاسو همکارانو راتګ ته راغلاست وي او بیا هم زه د دوستانو په اجازه باندې غواړم چې د دې کومو محصلینو چې مشکلات دي څنګه کولای شي چې د امتحاناتو په وخت کې دوی ښه امتحانات ورکړي او ښه درجه لاسته راوړي دې په اړه غواړم چې معلومات ورکړم. د ځینو محصلینو مشکلات دي چې دوی د استادانو نه هم شکایت لري او ځینې استادان هم دي چې د محصلینو نه هم شکایت لري. په دې برخه کې دواړه برخه هم ملامت نه دي، ولې په دې باندې چې د زمونږ کم خون کې چې دی غواړي زمونږ محصلینو سره کومک وکړي. ولې ته کوم ځی پورې چې زه پښتنه کوم، ولې په دې چې زه هم په خپل مدیر مسؤول دی یوه آموزشګاه ما، که چیرته مونږ د محصلینو سره کومک کوو او د هغوی هغه کوم سوالات ته چې مونږ جوابونه ترنه غواړو هغه جوابونه که د دوی چیرته د زمونږ د سوال پورې مربوط نشي او زمونږ سوالات د دوی سمه باندې جوابونه رانه کې، نو که مونږ دوی ته نمرې ورکوو دا د زمونږ خپل د ضعف نقطه ده چې مونږ د دوی سره ډیر لوی خیانت کوو. نو د محصلین مشکل دا ده چې دوی د استادانو نه هم شکایت لري چې استادان مونږ سره د امتحان په برخه کې کومک نه کوي. درسته ده، مونږ دا هم منو چې شاید ځینې محصلین چې دوی مشکل ولري په دې برخه کې مشکل ولري، شاید ځینې کورنۍ مشکلات یا چیرته دوی کومه دنده سرته وړي، نو بیا هم دوی چیرته چې دوی غواړي په کوم پوهنتون کې یا په کومه موسسه کې کوي شخصي او که دولتي غواړي چې دوی خپل تحصیلات مخته ویسي او غواړي چې دوی یو ښه مقام لاسته راوړي او ښه درجه په لاسته راوړي، ابتدا هم دوی لپاره بهترینه درجه دا ده چې دوی په کومه موسسه کې شخصي ده که دولتي ده، دوی لپاره بهترینه موقع بهتر بهترین درجه ده چې دوی باید لاس ته راوړي. بعد درجه نه چې دوی لاس ته راوړي، دا د دوی خپل د کوشش د لارې نه کیږي. نو دوی نشي کولی چې مثلا په تنهایی د استاد په کومک باندې، درسته ده چې استاد وایي دوی سره خپل هغه نهایي کومک او نهایي مرسته به ورسره وکړي، ولی دوی هم باید د خپل د مطالعاتو نه استفاده وکړي، او کوم بخش کې چې دوی دي، که په حقوق علوم سیاسي کې دي، یا ژورنالیزم کې دي، یا په د بخش په طب کې دي، یا اقتصاد کې دي، یا تعلیم و تربیه شریعت کې دي، په هر رشته کې چې دي، دوی باید د خپل د کتابونو نه استفاده وکړي او د خپلو د درسونو لپاره باندې خوند لپاره دوی آماده کې ونیسي.
په ټوله کې که تاسو خبرې راغونډې کړو، هدف هم دا دی چې باید د هر کار ته سرته رسولو باید مشخص هدف ولري او په هغې باندې تاکید
وکړو.
مننه. خوش ښاغلي حقانی، ته ډېری وخت که انسان مطالعه کړو، همیشه د انسان په وجود کې دوی قوي وي دي چې یو هغه معلوماتي وي او بل هغه تحریکوي د یو عمل د ترسره کولو لپاره. ځینې وخت محصلین په پوهنتونونو کې کله چې امتحان ختموي، بیا یا چانس یا پاتې وروسته پاتې شي، نو د معلوماتي ګوتو استاد ته نیسي چې والا استاد مې حق وخوړه، او دا په داسې حال کې ده چې دوی خپله هم درس نه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه باندې، لکه څرنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، ستاسو پوښتنې جواب کې باید ووایو چې دا مشکل منګه په خپل پوهنتون کې هم لرو. ځینې محصلین دي چې هغوی اعتراض په استادانو باندې نیسي، انتقاد په استادانو باندې نیسي، خو ولې ځان نه ملامتوي؟ زما په نظر که یو څه استاد ملامتوي، یعنی 50% استاد ملامتوي، 50% خپله شاګرد هم ملامت ده. شاګرد چې کله په دې پوهنتون ته راځي، نو هغه هغه درس هغه وخت وایي چې استاد صنف کې او استاد ورته تشریح وکړي، وینا هغه ته غوږ ونیسي، او بعدي مطالعه نه لري استاد، شاګرد بعدي مطالعه نه لري. نو چیرې چې بعدي مطالعه شاګرد ونه لري او هغه کنجکاوي ونه کړي، نو تنها استاد دغه کوم ساعت چې ورته مشخص شوی په هغه ساعت کې درسي کې خو نش کولی استاد شاګرد ورسوي. نو زما په نظر دغلته خپله ضعف د اکثریت د شاګردانو ده. او مونږ
په یقیني کې وایو چې د عدم تفاهم د شاګرد او استاد ترمنځ کوم عامل باعث کیږي چې دا رامنځته شي؟
زما په نظر ځینې وخت شاګردان دي چې هغه کومه وظیفه، هغه کوم کارونه چې استاد هغوی ته، کوم سیمینارونه چې استاد هغوی ته پیشنهاد کوي، هغه په وخت باندې نه راوړي، او کوم اصول صنفي چې دي په حساب هغه هم شاګردان ځای نه کوي، او هغه ته احترام په سترګه نه ګوري. همدا څه بحث کیږي چې استاد د شاګرد نه ناراضه کیږي او عدم تفاهم مستر
شي. ټوله کې خپل څه فکر کوي، یعنی د موافقت کومې لارې موجودې دي چې هغه باید په مخ کې
ونیسي؟ زما په نظر په ابتدا کې هر محصل کچېری وغواړي چې بریالی اوسي په درسو کې او آینده وظیفه کې، په ابتدا کې باید هغه خپل دا چې په درسو کامیاب اوسي، هغه باید په ابتدا کې خپل دینی اصول، دینی قواعد چې کوم موږ او تاسو د اسلام لرو، هغه په ځان باندې تطبیق کړي، او هغه په لومړی کې یاد کړي، او نور په ولایتي سطح، د افغانستان په سطح، د نړۍ په سطح ځوانانو ته او نورو هیوادو ته فکر وکړي، هغوی سره په حساب لیاقت، هغوی سره په حساب باید رقابت وکړي. د دې رقابت د نگانه دوی باید ځان ورسوي، دوی ګوري چې نن ورځ پاکستان چې موږ او تاسو یګانه رقابت کوونکی ده، همدارنګ هغه اسلامي ملاقاتونه دي، یا نور بهرني لری هیوادونه دي، هغوی هم دغه د ځوانې طبقې د نگانه وکولی شول چې ځانونه کامیابۍ ته ورسول. او زه د ټولو ځوانانو نه دا هیله لرم چې مطالعې وکړي، ځان د افغانستان د خلکو د مشکلاتونه خبر کړي، او په آینده کې چې دوی کله وظیفو ته رسیږي، یا اوسنی حالات کې د مدني ټولنو کې اشتراک کوي، د خلکو آوازونه نورو مرجعو ته ورسوي.
مننه ډېره زیاته مننه. بیا به هم راشو ښاغلی شمس الحق نور ته. ښاغلی نور، تاسو د وخت سیاسي کړکیچونو ته اشاره درلوده چې په د ماسینو د زده کړې په بهیر باندې ډېر منفي تاثیر هم لري دا مسله. په دې وروستیو کې هم دولتي پوهنتونونه رخصت شول، په بې موقع ډول ماسینو شکایت درلود چې یعنی دوی رخصت شول، او دغه مسله باعث شوه تر څو دوی له درسونو څخه پاتې شي.
ډېره ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. سیاسي کړکیچونه د همدې باعث کیږي، د همدې لامل کیږي چې ځوانان د خپل هدف یا اصلي مسیر نه منحرف کیږي. علت او عوامل دغه سیاسي فشارونه، روحي فشارونه، زکه په افغانستان کې یوازینی ملک دی په دنیا کې چې ځوان طبقه پکې زیاتر نفوس چکنه. د افغانستان ځوانه طبقه ولې دې ځوانې طبقې ته هېڅ توجه نه ده شوې؟ نه ورته تحصیلي سهولتونه مهیا شوي دي، زمینه سازي ورته نه ده شوې، او نه ورته بعد د فراغت نه او یا د تحصیلي
چارو سره په تړاو باندې خبرې وکړو. دا څومره منفي تاثیر درلود؟
منفي تاثیرات یې هم دا دي چې زیاتره ځوانان کارونو باندې مشغوله دي، اقتصادي مشکلات لرو مونږ، او همدا سیاسي فشارونه دي چې ځوانان د خپل مسیر نه منحرف کوي، او دا رخصتیانی یو طرف ته رخصتیانی بل طرف ته سیاسي فشارونه دي، او بل طرف ته ز درس بهیر کې دا وقفه رخصتیانی دي چې دا رخصتیانی هم بد اغیزه کوي.
د امتحانونو په وخت کې
هم چې ما ته اشاره وکړه چې رخصتیانی رامنځته شي، د دې عامل هم دغه ټاکنو د بهیر ځنډل چې وځنډېده، او د دې لپاره چې دا بهیر ساته ورسیږي، او بعضې کړکیچونه چې رامنځته شوي وو بعضې پوهنتونونو کې د محصلینو ترمنځ چې یو څه بد عواقب هم لرل، نو فکر کوم چې په هماغه اساس د پوهنتونونه رخصت شول ځکه چې نور کړکیچونه رامنځته نه شي.
تاسو څخه مننه ښاغلی نورو. بیا به هم راشو ښاغلی حقانی صاحب ته. حقانی صاحب، که تاسو وایئ چې د ټاکنو روان بهیر په هیواد کې په اړه برخه باندې منفي تاثیرات درلود، تحصیلي برخه کې څومره منفي تاثیر ډېر و؟
لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول دې مشکل ته دې ستونزې ته متوجه یاستو، دې په تنها د تحصیلي چارو په اړوند باندې دې تاثیر ونه کړ، بلکې نورو مرجو او نورو کارو باندې د افغانستان اقتصادي حالاتو باندې هم خپل تاثیرات کړل. خو په تحصیلي اړوند درته وایم چې لکه څرنګه چې نور صاحب وفرمایل، په دغه بی وخته رخصتیګانې او همدارنګه بی وخته کمپاینونه چې کوم و، په دې کمپاینو کې هم د ځوانانو وخت ډیر ضایع شو، او بیا دغه رخصتیګانې چې په عموما د کال په سطح باندې لرو، دغه رخصتیانې هم دا باعث کیږي چې ځوانان د درس نه شاته پاتې شي، او دا خپله دغه سیاسي کړکېچ چې کوم اوس د کاندیدانو منځ کې را پیدا شوی، دا هم د ځوانانو په روحیې باندې یو ناوړه تاثیرات اچولي دي چې موږ خپله اوس په ځینو پوهنتونو کې ګورو چې شاګردان کله نه راځي او کله استادان نه راځي. دا مشکل دا ده چې هغوی وایي که چیرې یعنې زموږ هغه کوم پلوی چې د هغه کامیاب شو، موږ وایي وروسته د هغې شروع کړو، یا ځینو نورو مسایلو ته چې هغه په حساب نو دوی خپل بی فکری د ما په نظر باندې. خو په مجموع کې دومره درته وایم چې باید ځوانه طبقه هغه کومه چې دغه دغه سیاسي بحرانونه چې په افغانستان کې دي، دا تنها نن ورځ نه دي، دا د ډېرې نه راپیدا دي او په افغانستان کې شتون لري. ځوانان دغه مسایل باید مد نظر ونی نیسي، او خپل هغه کوم اهداف چې لکه مخکې چې امیری صاحب ورته اشاره وکړه، هغه کوم اهداف چې ټاکلی ده هغه هدف ته چې په هر شکل کېږي باید ځان ور ورسوي، او ځوان ښه با استعداده او با فکره با هوشه ځان جامعې ته تقدیم کړي، تر څو زموږ دغه غریب زموږ دغه بیچاره جامعه دغه جامعه چې په حساب هر همسایه ملک په موږ باندې نن ورځ یادوي، د دې بدبختیونه خلاص شو.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.